د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي. دا خپرونه ملالۍ بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. یوه نسبتاً خفیفه زلزله نن د شپې په یو بجو اوه ویشتو دقیقو د افغانستان په بدخشان ولایت او شاوخوا سیمو کې احساس شوه. د جرمنی د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه 9.6 کیلومتره لرې و. د دې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.2 درجې اټکل شوی، د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمه زیات وګړي به په نوي میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکي وي. اوچا پرون پر ریلیف ویب خبری ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي چې شاوخوا 3.1 میلیون افغان وګړي به د بقا لپاره په 2024 کال کې د نړیوالو بشري مرستو ته اړ وي. د راپور له مخې د افغانستان تقریبا نیمایي وګړي بې وزلي دي، چې دا شمیر د اوچا د بیان له مخې په میرمنو کې لوړ دی. بیان زیاتوي چې که څه هم په تیر 2023 کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلوده، خو بیا هم 80% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د جرمني حکومت وایي په 2023 کال کې د زرګونه افغانانو په ګډون شاوخوا 3,60,000 بهرنیانو په دې هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د هغو معلوماتو له مخې چې پرون د جرمني د مهاجرینو او کډوالو د ادارې لخوا خپاره شول، له 2016 کال راهیسې د سیاسي پناه په غوښتنلیکونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیر زیاتوالی راغلی، چې د 2022 کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه لومړی د سوریې، دوهم د ترکیې او دریم د افغانستان د وګړو. شاوخوا 1 میلیون اوکراینی وګړي چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې جرمني ته کډه شوي په دې ډله کې نه راځي، ځکه د سیاسي پناه غوښتلو ته اړ نه دي، بلکې دوی ته د اروپایي ټولنې د اصولو په اساس بیړنی موقتي خوندیتوب ورکول کیږي. روسي چارواکي وایي چې له اوکراین سره پر پوله په بلګورد ښار کې د اوکراین له لوري د راکټي حملو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. د بلګورد والي ویاچسلاو ګلاتکوف نن پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبر ورکړ. د ښاغلي ګلاتکوف په وینا، د روسیې د هوایي مدافع ځواک تېره شپه ناوخته 10 هوایي اهداف وویشتل او نسکور یې کړل. اوکراینی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د روسیې بلګورد سیمه د اوکراینی ځواکونو لخوا په پرله پسې ډول په نښه شوې ده. د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په یوه برید کې د راپورونو له مخې 15 ملکي وګړي ووژل شول. او د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدلي بندیزونه لرې کړل. کرکټ بورډ تېره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل هغه بندیزونه چې پر مجیب رحمان، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو، د موظفي کمیټې له ارزونو وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي، او دوی ته به اجازه وي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې لوبغاړو د بندیزونو د لګولو پر مهال ویلي و چې دوی په سوداګریزو لیګونو کې د ګډون لپاره ډېره لیوالتیا درلوده، او نه غوښتل چې په 2024 کال کې مرکزي قراردادونه دوی ته ورکړل شي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی ته شراغلاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په خبره د بد حجابۍ په تور نیولې دي. یو شمېر نیول سوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولې سرخ دشتې برچي او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونو ښځې او نجونې له ځان سره وړې دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه کړی او نورې ښځې یې بې حجابۍ ته هڅولې. په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د طالبانو لخوا د ښځو دا ډول بیول افغانانو ته څه پیغام رسوي؟ دا اقدام د ښځو ژوند له څه ډول محدودیت او خطر سره مخامخ کوي؟ پر دې موضوع باندې به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو په فیسبوک باندې مهم ما موضوع ستاسو سره شریکه کړې ده. د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو همدا موضوع لیدلی سئ او هلته خپلې تبصرې له موږ سره پر دې موضوع باندې شریکولی سئ. ستاسو نظر موږ ته مهم دی. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل پیغامونه ولیږئ او د ازادي راډیو پر واتساپ او پیغام ثبتونکي ماشین باندې موږ ته خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پرېږدئ. زه به په دې خپرونه کې وخت نا وخت تر اخلم او خپروم به. د ازادي راډیو د تلیفون شمیره ده 00420221120401. او همداراز د واتس اپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته هم ژغیز پیغام پرېږدي او هم په لیکلې بڼه باندې. د تلیفون شمیره ده 00420321100. پر دغو شمیرو باندې اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي او زه به په دې خپرونه کې ستاسو نظر راواخلم. که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ هم کولای سئ چې پر دغو شمیرو باندې موږ ته پوښتنې پرېږدي. د دې خپرونې میلمنې نن وژما توخي او ظریفه غفاري دي چې دوی دواړې د ښځو د حقونو فعالانې دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړې له سټوډیو سره وصل سي او د دوی سره به خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو موضوع واوریدله. د ازادي راډیو په دې اونیز خبرونه دا زما حق دی کې تاسو پر دې موضوع باندې زموږ خبرې نن اوري چې طالبانو په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې یو شمېر ښځې په دې تور چې د دوی په وینا هغوی سم حجاب نه وکړي دا ښځې نیولې دي او له ځانه سره یې وړې دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې دا ډول نیونې د ښځو په بېلابېلو وختونو کې چې د دغو ښځو شمېر د راپورونو له مخې لسګونو یاد سوی دی د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟ از اوس هم از موږ میلمنه لمر سره وصل سوی ده. په لومړي سر کې کپ دی اړه باندې یو څو خبري وکړي چې طالبانو چې په دې ورستوي کې شذي نیول پیل کړی دي د دوی په خبره دغه شذو سم حجاب نه وکړي یا شرعي حجاب نه وکړي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده د شذو په برخه کې؟ زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ رابطه له وژمجانې سره سمه قایمه نه ده. موږ هڅه کوو چې دغه تخنیکي ستونزه حل سي او د دوی ږغ موږ ته راسي. اوریدونکو تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو اورئ، په ژوندۍ بڼه دا خپرونه اورئ. د خپرونې نوم دی دا زما حق دی او دا خپرونه تاسو ته پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو او همداراز د ازادي راډیو پر یوټیوب پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو دا خپرونه د ازادي راډیو څخه اوریدلی سئ او د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه یا پژوندۍ پانه لیدلای سي. اوس هم زه ګورم چې زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي دي کنه چې له دوی سره موږ خبرو ته دوام ورکړو. فکر کوم چې زموږ میلمنه اغلی توخي له موږ سره وصل سوي ده. اغلی توخي، تاسو ته که زما ږغ درځي یو ځل بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره خبرو ته وخت وایستې او په دې خپرونه کې ګډون کوئ. په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړئ چې د ښځو نیول کېدل د طالبانو د حکومت لخوا دا ستاسو په زر څومره ته اندیشنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو د برنامې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانو ښځو په ژوندانه پس له 15 د اګست نه په خپل یو توره تیاره یو توره څپره خوره شوه چې متاسفانه نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې خاموش دی او هیڅ غږ نه پورته کوي، بلکې د هیواد دننه هم متاسفانه چې حتی په پلرونو او ورونو کې او د ژوند په ملګرو په زامنو کې هم متاسفانه دومره بد ویره او تقریبا به همتی خوره ده چې د خپل د کور د میرمنو پختنی هم پاگا وطن که نکیگی. افغانستان سربیر پرده چه اسلامی هیواد دی و کلتوری هیواد دی. هغه هیواد دی چه طولنیز، کلتوری، اساسات و اصول په دغه ټولنه کې د افغاني ټولنه کې لمړیتوب لري او تل په هر دور کې د حکومتونو په هر ډول کې دغه اساساتو ته دغه ارزښتونو ته درناوی شوی او په ډیره درنه سترګه کتل شوی. متاسفانه چې د 15 اګست وروسته چې هره پیښه د میرمنو په ژوندانه باندې کیږي نه یوازې دا چې اسلامي اړخ نه لري بلکې حتی افغاني کلتور او اساساتو سره هم سمون نه خوري او بدبختی بیا په دې ټولو کې دا دی چې هغه ټولنه کې چې په ډیرو وړو شیانو باندې ښځې سره په بدو کې ورکول کیږي، په ډیرو وړو شیانو کې ناموسي قتلونه کیږي، په ډیرو وړو خبرو باندې میرمنې وژل کیږي، میرمنې ترور کیږي، میرمنې وهل او ټکول کیږي. په هغه ټولنه کې اوس نن سبا د طالبانو لخوا واضح ډول ښځې ځپل کیږي، وهل کیږي، د سړکونو کوڅو بازارونو نه پیغل انجونې تقریبا اختطاف کیږي او هیڅ اوبله او ځای نه خوځېږي. بیخي هیڅ ټولنه کې متاسفانه دغه ویره او دغه خاموشي، دغه چوپتیا د ولسونو بلخصوص د نارینه په دغه ټولنه کې چې کومه خواره ده، دا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې په ټولنیزه برخه کې بلکې په ټوله کې د افغانستان په عمومي وضعیت باندې دا هغه اثر لرلی شي او د ښځو په ژوندانه کې خو که مونږ وویو چې دا به نه وي او هغه وي او د دې سره به د ښځو ژوندانه کې لږ ډېر تریخوالی راځي، دا خو به حقیقت وي. خو له 15 اګست نه د ښځو په ژوند کې یوه توره څپه راخوره ده او دا هغه شیان دي چې مونږ هغه ښځې چې په ټولنیز چارو کې فعالې وو او لا هم غږ یو چیرې اورېده او یو څه اورېدل کېده او یو څه پلاتفارم لرله د خبرو د کولو لپاره، مونږ دغه شی د 15 اګست نه تر مخه دغه حقایق ویلي وو او خلکو سره مو شریک کړي وو. نو متاسفانه ده چې په افغانستان کې دغه اوس کوم وضعیت چې د ښځو سره بلخصوص د ښځو دغه نیونې چې روانې دي، نجونو نیونې، دا نه یوازې چې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی او هغه ارزښتونو ته چې په یعنی د پیغمبر په دور کې د صحابه او په ادوارو کې میرمنې تل حتی په اسلامي ارزښتونو کې د قرآن عظیم شان په اساساتو اسلامي اساساتو کې میرمنې ډیر درنې او ډیر ارزښتمن هغه ګڼل شوي. متاسفانه دغه ټول ارزښتونو ته په ډیر سپکه کتل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې طالب بیرته د اسلامي نظام او یا هم اسلامي اصولو چیغې وهي. نو چې کله یو خو دغه ارزښتونه تر پښو لاندې شول، بل افغاني کلتور او ارزښتونه تر پښو لاندې شول او په ټوله کې بیا د افغان میرمنو وضعیت نن هم یو راپور ما هم دا څو شېبې د مخه ولوستله چې د زهرا محمدي په نوم یو معترضه نجلۍ چې نیول شوې وه هغه خودکشي کړی. نو دا هغه وضعیت دی چې متاسفانه هیڅ بد او ترخه نوم زه ورته نشم پیدا کولی او بدبختانه چې نړیواله ټولنه هم فقط یې لیدونکی دی او نظارهګر. افغانان دننه په وطن کې د ټوپک له ویرې غلي دي. نو متاسفانه افغان ښځې یو ځل بیا د تیرو تاریخونو په توګه او په رقم یو ځل بیا به یې پرې کوي او دا به یې هم متاسفانه د افغان نارینه او د بېمسؤلیتي او بېهمتي له برکته یې پرې کوو.
مننه آغلی غفاری. آغلی توخی، تاسو ته هم شرغلاست وایم. مننه چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر کله چې طالبان ښځې په دې تور باندې پر دوی باندې تور پورې کوي چې دوی سم حجاب نه وکړي، نو په دې خاطر باندې دوی ټولوي او له ځان سره وړي، ستاسو په نظر دغه د ښځو ژوند له څه ډول له خطر سره مخامخ کوي او د دوی پر وړاندې باندې څه ډول محدودیتونه زیاتېږي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، هم چنان ظریفه جان تاسو ته او د خبرونی ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه ملالې جان یو شته اشاره کوم. زه نه پېژم چې د حجاب څخه دوی څنګه تعریف لري. په هغه لباس کې چې افغان میرمنې مکاتب ته ځي، په هغه لباس کې چې افغان میرمنې کار او وظایف ته تللې دي، په هغه لباس کې یو ښځه کولی سي چې عمره ته ولاړ سي، حج ته ولاړ سي، یو ښځه کولی سي چې یعنی عمره ته ولاړ سي، په هغه لباس کې چې افغان نجونې مکاتب ته تللې، کار ته تللې، په دا تیر شل کلن داور کې یو اوس د دې پر سر چې حجاب کوي، داغه تر څنګ د شنې بوغري هم اغوندي، او خو فقط د دوی هدف همدغه دی چې دوی وکولی سي چې مکاتب ته او همدارنګه پنتونو ته او خپل وظایفو ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې د شریعت په نوم باندې افغان میرمنې له زده کړو څخه به برخې کول، د مختلف محدودیتونه د دوی پر وړاندې وضع کول، د حجاب له اړخه یا هم که د کار له اړخه وګورو، له هرې اړخه د اسلامي ارزښتونو او اصولو پر خلاف، او همدارنګه د افغاني فرهنګ پر خلاف عمل دی. په ټوله معنا دوی دا د دوی ایدیالوژي ده. ما په بار بار سره ویلي دا د طالبان ایدیالوژي ده، شوز دی یا د کور یا د ګور. نو په ټوله معنا هغه خپل هدف ته دوی ورسېده. په ټوله معنا دوی غواړي چې پر شوزو باندې فشارونه ډېر کړي تر څو شوزي په کور کښېنه، او په ټوله معنا یې له ټولنې څخه حذف کړي.
مننه اغلی توخی. اغلی غفاری، تاس څخه پښتنه کوم، تاس مخکې د محمدی خبره وکړه، اوریدونکو او ولیدونکو اول غواړم چې تاس ته په دې اړه باندې یو څه خبرې وکم. د شوزو د یووالي او پیوستون غورځنګ یو شمیر غړیو تایید کړه چې په کندوز ولایت کې د بی بی ګل محمدی په نوم د دغه غورځنګ یوې غړي چې په زهرا محمدی باندې په مستعار نوم فعالیت کوه ځان وژلی دی، او دا وروسته له هغه چې بی بی ګل محمدی په 2020 کال کې د اعتراضونو لعمله طالبانو دوی ورځې لځان سره وړې و، او له خوشی کېدو وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ شوی و. د هغې یوې همکاري سنم کبیری و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا د سنم کبیری نقل قول دی، زه تاسو ته وایم. دی ویل دی چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو پر هغې فشار راوړی، او له بلې خوا دودیزې ټولنې او کورنۍ ورباندې فشار زیات کړ، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته ولاړه او خلکو په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه دومره ډیر سول چې تلیفون یې هم نسوای کارولی. اغلی کبیری د دې ترڅنګ دا کړی ده چې اعتراض کوونکي شدید د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه کیږي، دوی وهل ټکول کیږي، او له خوشی کېدو وروسته د ټولنې له بدو خبرو سره مخامخ کیږي. اغلی غفاری، تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کورنۍ څه ډول کولای شي چې خپلې شدید وژغوري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نارینه وو د شدو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې نه اعتراض کړی دی، او نه هم هڅه کړې ده چې حکومت لکه څومره چې کار و چې د طالبانو له چارواکو سره کښینی د دوی څخه د خپلو شوزو حقونه وغواړي. ستاسو په نظر د دغه حل څه کېدای سي؟ اغلی غفاری، که تاسو زما ژغ اوري، فکر کوم چې بلې زما همکار شمس الحق صاحب وایي چې د اغلی غفاری رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او وصل یې کړو استودیو سره. وژمه جانې، ستاسو څخه به په همدې برخه کې پوښتنه وکړم، که تاسې یو څه خبرې په دې برخه کې وکړئ چې ښځې چې لکه بی بی ګل محمدی چې ځان یې وواژه په دې خاطر باندې چې پر دې باندې وروسته له هغه فشارونه زیات سول د دې د همکارانو په وینا چې طالبانو دا زندان ته یووړه، او وروسته چې دا راخوش سوه د کورنۍ او د ټولنې لخوا پر دې باندې فشار زیات سو، او دا د ټولنې لخوا له بدې رویې سره مخامخ سوه، او د دې د همکارانو په وینا له همدې کبله هغې ځان وواژه. دا څومره جدي ستونزه ده ستاسو په نظر؟
تر ټولو د مخه خو باید زه ووایم چې د 2021 څخه وروسته ښځې چې په هغه اندازه چې دوی کوم هر ډول پلاتفورم ته چې دوی لاسرسی درلوده، که هغه سوشل میډیا پلاتفورم و، که هغه کورنۍ مثلا د ښځو ځینې مجالس و، یا هم پر سړکو راووتې، یا هم بهر د هېواد مختلف پلاتفورمونه د افغان ښځو او همدارنګه د افغانستان پر وضعیت باندې جوړ شوي، او د بشر د حقوقو مدافعین په ډیر سطح په ډیر غوند او مجالس کې ګډون کوي او د دوی ژغ پورته کوي، خاصتا شزینه خپل دوی له خپل وضعیت باندې ژغیږي او د نړیوال څخه غواړي چې د اعلامیو له تصویره راووزي نور دغه کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی د نړیوال بشر قوانینو څخه په استفادې باید د دغه وضعیت په حق له دوی یو جدي تصمیم ونیسي. دا د بشر د نړیوال قوانینو پر اساس د بشر د حقوقو په حق له چې هر څومره قوانین جوړ شوي دا یوازې د امریکا د شوزو او همدارنګ د اروپا د شوزو لپاره نه دی، بلکې دا د ټولې دنیا د شوزو لپاره دی او د ټولې دنیا د بشر لپاره دی. زه فکر کوم چې د هغه قوانین څخه په استفادې دوی کولی سي پر طالبانو باندې فشار راوړي او دغه وضعیت ته حداقل کومې لورې ته چې روان دی ورستر بلې. په ټوله معنا هم د اوس ملالۍ جانې ښځې له ټولنې څخه حذف شوی، کار ته نسي تلی، تعلیم ته نسي تلی، حتی پرته له محرمه څو کیلومتري کې دوی یوازې سفر نسي کوی. نو ښځې خو پخوا هم چې په افغانستان کې له کوره وتی، خو یا د درس په نیت به وتی یا به د پانتون یا هم د کار په نیت به وتی، نو دغه ټول هغه کوم اړخو کې چې دوی مصروف وي دغه اړخونه دوی وګرځول سو او دوی په ټوله معنا په کور کې کښېنول سوي. بله موضوع دا دی چې زما هدف هم دغه دی چې ښځې په هر هومره چې توان و دوی د مختلف پلاتفورمو څخه استفاده وکړه او د خپل حقوقو په هکله، د خپل ژوند په هکله، خپل وضعیت په هکله خپل ژغ پورته کړي. زما ګیله د افغانانو څخه د نن په افغانستان کې او بهر د افغانستان چې کوم نارینه افغانان زموږ ورونه دي، دوی څخه دی بهر د افغانستان چې دی زموږ ډیری سیاسیون، زموږ ډیری نارینه افغانان دوی په خپل منځي مشکلاتو باندې اخته دي، په ډله او ټپلو باندې ویشل شوي، د ژبې په نوم یا هم د ژبې په خاطر یا هم د قوم په خاطر یو بل سره وهي، یو بل پر وړاندې خنډونه جوړوي. متاسفانه دوی په دا تیرو دوو کلو کې پر یوه ټغر باندې راټول نه سو. دا پخوانی کوم سیاسیون چې مو په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې چې دخیل وو، دوی چې دی اصلا د دوی لخوا بیا موږ هیڅ وانه اورېدی په دا تیرو دوو کلو کې. دوی اوس هم دې ته په تمه دي چې وضعیت سم سي یا هم دوی ته کوم زمینه مساعد سي د نن په افغانستان کې دوی به بېرته ولاړ سي افغانستان ته، خو پر حق سترګه پټوي. یوه موضوع بل، متاسفانه وطن مو پر څه حال دی، بشري ناورین، اقتصادي ناورین خپل اخري اوج ته رسیدلی، د ځوانانو فرار چې دا یو بل بحران دی چې په افغانستان کې روان دی، د کډرونو فرار چې دا بل بحران دی. موږ شل کاله پر دغه ځوانانو، پر دغه افغانانو باندې کار وسو، دوی درسونه وویل، دوی پر خپل ځانونو باندې، پر خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. اوس چې د میوې وخت سو، میوه یې بل څوک خوري، دوی چې سمار ته ورسېده میوه یې نور هیوادونه خوري. زما په هیواد کې چې دی هغه کدرونه یې او هغه ځوانان ټول د فرار په حالت کې دي، یا د خپل اولاد په خاطر له افغانستانه وځي، د خپل لونو په خاطر چې دوی پوهېږي چې لوڼې مونو نسي کولای چې مکاتب ته لاسرسی ولري، یا هم د نورو ستونزو په خاطر. ځکه همدا اوس په افغانستان کې د دې پر اساس باندې پر پوستو او همدارنګه پر پوزیشنو کسان ټاکل کیږي چې استعداد لري، لیاقت لري، سند لري، بلکې د دې پر اساس چې څومره وخت یې جنگ کړی په دا تیر شل کلن دور کې، څومره زخمي شوی، د دې پر اساس باندې په دا پوزیشنو ټاکل کیږي. نو متاسفانه د ځوانانو فرار، د کدرونو فرار دا یو بل بحران دی. بل اړخ چې دی هغه دا دی چې د نن په افغانستان کې زه متاسفانه ټول هغه نارینه چې د نن په افغانستان کې دي، پلرونه دي، دوی د اولاد، دوی د ښځو تصامیم یو بل څوک نیسي. د دوی د اولاد په هکله، د دوی د شوز په هکله، د دوی د لونو د درس په هکله، د تحصیل په هکله تصمیم بل څوک نیسي چې دوی د درس ووایي، درس دی ونه وایي، څنګه لباس دی واغوندي، څنګه لباس دی نه اغوندي. متاسفانه دوی هم ورته ګوري او مني تر څه وخته پورې. په ټوله معنا یعنی لوڼې یې له ټولنې څخه حذف شوي، د ټولو حقوقو څخه، چې دوی خپل هم خبر دي چې اسلام څه حقوق ورکړي، وضعي قوانین څه حقوق ورکړي، هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوي. اما دوی ورته ګوري چې دوی باید د خپل لوڼو په خاطر، د خپل میرمنو په خاطر باید دوی تر څنګ ودرېږي.
مننه اغلی توخی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او همدارس پر یوټیوب پانه باندې په تصویری باندې ویني زموږ یو شمیر لیدونکو اوریدونکو موږ ته ځینی پیغامونه پر ایشی دی پر فیسبوک پانه باندې زب تاسو ته د هغو یو څه پیغامونه ولولم اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې موږ خپل نظرونه پریږدئ له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته خپل غږیز یا په لیکلې بڼه باندې تبصرې پریږدئ یا پوښتنې زه به یې په دې خپرونه کې شریکې کړم یو اوریدونکي د دردیدلې افغاني په نوم باندې موږ ته لیکلي دي چې موږ افغانانو ته ستر او حجاب چې افغاني وي مهم دی او د ویل دي چې د ملي ارزښتونو پر وړاندې کې د هر څه غواړو بل اوریدونکي الهي خلافت ویل دي چې به حجابي بد کار دی او په دې کار سره عذاب خلکو ته ورکول کېدلای شي بل اوریدونکو لیکلي دي چې نارینه باید د بل چاوه ناموس ته لاس وانه چوي او دا ډیر بد کار سوی دی چې شدي نیول سوی دي او زندان ته وړل سوی دي او نورو اوریدونکو هم همدا خبره کړې ده چې یو اوریدونکو لیکل دي حکمت الله المندی نوم دی لیکلي دي چې خويندو حجاب مراعات کړی لکه تاسو ته چې تاسو چې واوریدل اغلی توخی دغه اوریدونکو په همدې نظر دي چې دوی شایي داسې فکر کړی چې واقعا شذو به حجاب نو کړی ځکه چې شذو د ازادي رادیو سره په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې ویلي دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي دا چې طالبانو دوی ته په سمانه د تشریح کړی چې حجاب څه معنی لري شرعي حجاب دوی څنګه وکړي او که څه ډول حجاب دوی کړی وي چې طالبان یې ونه نیسي او له ځان سره یو نسي په دې وضعیت کې کېدای شي چې ځینې خبرې روښانه هم نه وي او دا چې ځینې اوریدونکي په دې نظر وي چې شایي په کابل ښار کې ښځو حجاب نه وکړي چې واقعا طالبانو دوی نیول دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د کوم قانون د نظره یا د یوې قانوني پروسې په نشتون کې آیا حکومتي چارواکي دغه حق لري چې وګړي ونیسي او پر هغوی باندې دا ډول یو تور پورې کړي په داسې حال کې چې هغوی ته اصلا روښانه نه ده چې حجاب څه ډول حجاب د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي
ملالی جان زه یو خبره تاسو ته وکم د 2021 څخه وروسته ټول هغه بندیزونه چې د شوزو په وړاندې وځي سوي دي دا نه قانوني جنبه لري نه اسلامي جنبه لري نه کلتوري جنبه لري ځکه په تیر شل کلن دور کې یو له هغه نجونو څخه چې ما خپل مکتب په افغانستان کې ویلې پانتون په افغانستان کې ویلې او همدارنګه کار دوره مې ټول په افغانستان کې په جنوبي زون کې تیر شوی یعنی افغان نجونې ما د مخه هم اشاره وکړه په هغه لباس کې مکتب ته کارو ته او همدارنګه پانتون ته تل چې په هغه لباس کې یو شزا کولی سي عمره ته ولاړ سي زه نه پېژم چې د دوی په نظر دوی د حجاب څخه سره کوم تعریف لري یو واضح تعریف هم دوی نه ورسخه کوي هغه وس بعد د 2021 څخه ډېرې انجونې چې ځخپل ور سره په تماس کې هم د نن په افغانستان کې سره لدې چې حجاب کوي دغه پر سر هغه شنې بوغره هم اغوندې لکه دوی چې ور باندې وځه کړې دي هغه ما اغوندې اما دوی هغه کوم بندیزونه چې پر شزو باندې وځه کړې ما اشاره درته وکړه چې دا نه اسلامي جنبه لري نه کلتوري جنبه لري نه هم قانوني جنبه لري دوی اصلا تر اوسه پورې یو مشخص قانون نه لري چې دا خپل دغه کوم کارونه چې د نن په افغانستان کې د دولت په سطح د حکومت په سطح کې یاغه دغه تر چتر لاندې سره مختبوزي دوی چې هر یو د دې په دوی کې چې هر اډاله تصمیم ونیسي په خپل خوشه باندې په هر ولایت کې نوی بندیزونه نوی تصامیم نیسي او دغه ولایت خلک مجبور او مکلف دي چې دغه پر اساس باندې مختبولار سي محاکم نسته محاکم کسته هم مادر ټول چې ټول هغه کسان پکې ځای پر ځای سي وي په دالوړ پوسټو کې چې په د تیشل کلن داور کې سمره جنگ کړي سمره خوش سوي سمره زخمی سوي په سمره انتحاریو کې او همدارنګه په سمره دغه په د تیشل کلن داور کې چې هر سمره قتل او قتال وسو او ژوندۍ وسو په دې کې سمره برخه درلوده دته کادر مترانه دي چې سمره تحصیل کړي کوم سند لري دغه شاندوی ته مترادي نو متاسفانه د دوی هیڅ یو عمل چې دی دا نه قانون نه کلچر او همدارنګه نه ترڅنګ نه اسلام پرې تړاو لري. تیر شل کلن دور کې افغان نجونې په ډېر ښه حجاب په اسلامي حجاب مکاتبو ته تله، حتی د مکاتب له اړخه که زه تاسو ته وایم د مکتبونو د نجونو مکتبونه د الکان له مکتبونو څخه جلا وو. ډېر داسې مکاتب وو چې په دې باندې یې زیار ایستله چې ښځینه استادانې باید ولري، د دې پر ځای چې نارینه استادانې مکاتبو کې درس نجونو ته درس ورکړي. فقط فقه حدیث او دغه مضامین چې وو ډېری به استادانو نارینه استادانو به مخته وړی، خو په دا پای کې یعنی ډېر مکتبو ته چې دی یوازې ښځینه استادانې نجونو ته یې درس ورکوي، یعنی په اسلامي اصولو باندې برابر و ټول شیان. شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، موږ پوهیږو چې په اسلام کې زموږ لپاره کوم حدود کوم اصول ټاکل شوی. دا په دې خاطر نه چې دوی د اسلام ناره کوي یا هم دوی وایي چې موږ شریعت تطبیقوو، بلکې دا په دې خاطر چې موږ خپله مسلمانان یو، موږ د یو مسلمان په حیث کوم حدود کوم اصول چې موږ ته ټاکل شوی هغه موږ خپله یې مخته وړو، نه د یو چا په خوښې. نو زه فکر کوم دمخه هم تاسو ته وویل چې دا د دوی ایدیالوژي ده، ښځې د یا د کور یا د ګور یا تیر شل کلن دور کې چې دوی جنګ وکړه، په دا تیر شل کلن دور کې په دا لرې کلیو پرتو سیمو کې چې د دوی په لاس کې وو، همدغه ذهنیت هلته د دوی لخوا ایجاد شوی وو او شتون درلود د نجونې دې باید مکاتبو ته ولاړ نه سي، نجونې دې باید پوهنتونو ته ولاړ نه سي، نجونې ښځې دې باید کار ته ولاړ نه سي. تیر شل کلن دور د دوی جنګ چې دی د همدغه شي لپاره وو، او د هغه څخه پرته حتی ډېرې داسې فعالې نجونې 2021 کې ژورنالیستانې وې، ډېرې فعالې وې، د بشر د حقوقو مدافعینې وې، هغوی ټارګټ سو ووژل سوې. نو دا د دوی دا تیر شل کلن دور چې راواخلو، په دا تیر شل کلن دور یې همدغه د دوی ایدیالوژي وو چې ښځې دې په کور کښېني. نو تابن اوس چې دی دا 1995 څخه تر 2001 داور هم چې مطالعه کوو چې د دوی د حکومت داور وو، هغه وخت هم همدغه محدودیتونه وو چې پر ښځو باندې وضع کړه، له ټولنې څخه یې په مکمله ډول حذف کړه، او ورځ تر بلې چې دی یوازې د دوی ټول ستراتیژیانې ټول کارونه ټول هغه بندیزونه پر ښځو وو، او متاسفانه هغه کارونه هغه محدودیتونه اوس هم دوی پر ښځو وضع کوي او دوی هیڅ تغییر نه ده کړی.
ډیره مننه اغلې توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري، زموږ له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکوو، او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو خبرې به هم وروسته راواخلو چې دوی پر دې موضوع باندې څه ویلي دي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې په دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او په تصویري بڼه باندې د خبرونه د ازادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه ویني. دا زما حق دی اونیز خبرونه روانه ده. زم لالی بشیریم، او د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په دې ورستوي کې یو شمیر شذې په د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې او لځان سره وړې دي، او دوی طالبانو ویلي دي چې دا شذې اصلا سم حجاب نه کړی، چې دا د دوی د طالبانو تور دي چې پر دغه شذو باندې پوری کړی دی. خو د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې چې موږ له شذو سره خبرې کړې دي، شذو ویلي دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو د شذو لپاره یو واضح تعریف نه دی ور کړی د شرعي حجاب پر دې باندې هم خبرې کوو. مخکې زموږ میلمنې اغلی توخی و دې خبرې ته اشاره وکړه. اوریدونکو د بشري حقونو فعالانو د طالبانو دا اقدام غندلې دی چې دوی ښځې په دې خاطر چې ګواکې سم حجاب نه وکړي نیولې دي، او دا یې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتولو یوه هڅه بللې ده چې د طالبانو د حکومت له خوا څخه د دوی په وینا باندې دا هڅه کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل سر د ښځو د نیول کېدو ادعا او ته په اشاره ویلې دي چې دا کار خپل سر نه دی، او دا کار د قوانینو پر بنسټ د عامه نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. ښاغلی مجاهد په خپل خبرو کې زیاته کړې ده چې هیڅ اداره، هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي هغوی ولې نیول سوی دي. ښاغلی مجاهد دا خبرې د طلوع خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. زما پوښتنه به له خپل میلمنو څخه دا وي چې آیا خلک دا حق لري چې پوښتنه وکړي چې د دوی ښځې د کوم قانون له مخې نیول کیږي؟ چون ښاغلی مجاهد یادونه کړې ده چې دغه کار د قوانینو پر بنسټ باندې سوی دی. اغلی غفاري، موږ هڅه کوو چې دوی هم له خپلې خپرونې سره واصل کړو او خبرو ته سره دوام ورکړو. اغلی توخی په دې برخه کې که تاسو یو څه ویل غواړي، مهرباني وکړئ د ښاغلی مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وینا ده؟
زه فکر کوم چې اول خو دا قوانین لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تر اوسه نه ده واضح شوی دا د کوم قوانینو پر اساس باندې دوی دغه بندیزونه پر ښځو باندې وضع کوي. یوه موضوع، دوهمه موضوع دا دی چې زه بیا هم خپل خبره باندې ډېر تاکید کوم چې د حجاب موضوع چې دی یا هم د چاپریال موضوع چې دی د ښځو لپاره بیخي برابر او مسایل او هیڅ داسې یو دلایل نه و چې دوه کاله مثلا افغان ښځې له ټولو خپلو حقوقو څخه محرومې سي، خاصتاً چې تعلیم چې د یو هیواد د بقا او د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی، د تعلیم څخه مخنیوی وسي او یا هم د پانتونو څخه مخنیوی وسي. وګورئ، 50% نفوس د افغانستان چې دی ښځینه تشکیلوي، او 50% نفوس چې ته د تعلیم څخه یې وګرځوي، د کار څخه وګرځوي، د ټولنې د ټولو مسایل څخه، د دوی سیاسي شکلتیا، سیاسي ګډون او همدارنګه اجتماعي ګډون چې په تېر شل کلن دور کې دوی 10% دوی برخه درلوده په حکومت کې، د دغه ټولو ارساتو څخه دوی ګرځول سوي دي. نو په پای کې وطن ته یې ضرر ورسېده، وطن ته یې ضرر رسېدلی هم دی او رسي، خاصتاً دا وطن ته زیان رسیږي، د وطن اقتصاد ته، بشری ناورین، اقتصادي ناورین خپل آخري اوج ته رسیدلی. 50% نفوس د افغانستان چې تله کار له زده کړې نه د هرې اړخ نه وګرځوي، نو طبعاً ضرر یې بیرته وطن ته رسیږي. او دا خو دوه کاله چې د نجونې له مکاتبو څخه ګرځول سوي، له پوهنتونو څخه ګرځول سوي، موږ به ووینو چې 15 کاله وروسته موږ به په هیڅ یو عرصه کې ښځینه استادانې او همدارنګه ښځینه حتی همدا اوس په افغانستان کې د ډاکټرانو بحث کوو سي په لرې پرتو سیمو کې چې زه خپله تللی یم، له نږدې نه مې کار ورسره کړی، موږ به یو ښه ډاکټره نه درلوده، یو ښه قابله به مو نه درلوده. د مور او ماشوم د مړینې کچه بیخي ډېره وه په د لرې پرتو سیمو کې. موږ خپله سرویات مو کړي دي او تللي یو له نږدې نه، د مور او ماشوم د مړینې کچه ولې ډېره وه؟ ځکه هلته ښځینه ډاکټران نه وي، ښځینه قابلګانې نه وي. نو دا یوه اړخ ده چې ته بیا 2 کاله نور هم دوی وګرځوې او 15 کاله نور هم دا شی دوام وکړي، نو بیا به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، خاصتاً په هغه سیمو کې چې د مور مړینه، د ماشوم مړینه بیخي کچه ډېره ده، او په هغه سیمو کې چې خلک یا هم زموږ خلک خاصتاً په دې باندې ډېر تاکید کوي چې باید ښځینه ډاکټرانې ته ولاړې سي، نه نارینه ډاکټرانې ته. نو له دې وجبه چې ښځینه ډاکټرانې نسته، دوی شاید خپل مېرمنې بیخي چې هر څومره ناروغ اوسي، هر څومره جدي ستونزو سره مخکې ډاکټر ته به نه وړي، ځکه چې ښځینه ډاکټرانې نسته. یعنی ټول دا چې دی پایا پایا زینه زینه چې دی ستونزې په ټول ارساتو کې ډیریږي او همدارنګه اوس ډیر سوي هم دی متاسفانه. نو که موږ د ټولنې له اړخه ورته وګورو، همدارنګه د وطن له اړخه، د ملي ارزښتونو له اړخه، د حقوقو له اړخه، له هرې اړخه وګورو چې دا چې دی د وطن لپاره یو زیان دی، د نجونو د تعلیم مخنیوی، د خپل د بشر یعنی د وطن هغه یا تاسو ته بهتره معلومی چې تر ټولو مهم عنصر په یو هیواد کې چې دی هغه تعلیم دی، چې هغه بو مو کمال داول 50% د نفوس چې دی د هغه ارخي فالجوي نو په تابند تاثیر کې په ټول ارساتو باندې د از موږ د نوې نسل چې دی سره شوري دښمنی ده. انداوس شزینه خاصتا د مکتب انجونی چې هغه ماشومان دی هغه تر اوسه پورې یعنی دولسکلان دی لسکلان سوالسکلان ماشومان دی د هغه په مو کمال داول د هغه څخه د دوی حقوق اخیستل سوی تابند دوی ترمایز چې دی رواني مشکلات او همدارنګه ډیپریشن سمره ډیر سوی. تاسو خپل راپورونه وینئ چې رواني ناروغي چې دی د شوز په ماینس کې په افغانستان کې بيخي ډیر سوی، ډیری ځانوژنې ته مجبور سوی، ډیری چې دی ډیر نور مشکلات سره مخ سوی، ځکه په دوی کې هغه شزینه چې همدا اوس په کور کې نه سوی کډرونه او درسونه ویلې وو، په دوی کې نه یوازې چې دا د دوی حق دی بلکې په دوی کې ډیرې شزینه د کور نه فقط دوی په غاړه وو. په د تیر شل کلن دور کې د دوی خاوندان، د دوی میړونه، د دوی اولادونه، زامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړو کې دوی له لاسه ورکړی وو، د کور نفقه او سرپرستي د دوی په غاړه وو. او دا دوه کاله چې دی دوی په کور کې نه اوسوي، دا نفقه او د دوی د کورنۍ سرپرستي، د دوی د ماشومان سرپرستي څوک په غاړه اخلي؟ نو دغه شزه چې سرپرست نه لري، زامن هم شهیدان سوي، خاوند هم شهیدان سوي، شهید سوي په د تیر شل کلن دور کې، نو دا پرته له محرمه څو کیلومتر اخوا ته سفر نسی کولای، لکار څخه ګرځول سوی. آیا دغه خلکو له کورو څخه، دغه شوز له کورو څخه دوی خبر دي؟ آیا دوی خبر دي په دې باندې چې دوی د اولادو سرپرستی او همدارنګ نفقه او هر څه ضرورتونه سو پورته پوره کوي او سره رقم باید پوره سي؟ نو دا ټول ارساتو ته ضرر رسولی، نه یوازې یو اړخ ته.
ډیره مننه غلی توخی، زبیرته تاسو تر اعظم تاسو سره به خبرو ته دوام ورکړو. او ردونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه غلی غفاری، متاسفانه چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سو او موږ ونه توانیدلو چې د بیرته له سټوډیو سره واصل کړو. موږ هڅه کوو چې د دوی سره یو ځل بیا هم زموږ رابطه قائم سي او بیرته خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو د خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره تاسو په ژوندۍ بڼه په تصویري شکل باندې هم ویني. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته بیا له تاسو سره يم او له خپل ملمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلیت کې مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه او دا به چلول او ډاکټران به راوختل مخکښې ښځې دی کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
ازادي رادیو څخه اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اوس هم ز د دې موضوع په اړه باندې چې راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ولایت کې په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر شدې په دې خاطر باندې چې د دوی په وینا طالبانو ور باندې تور پورې کړی دی چې دوی سم حجاب نه کړی، دا شدې نیولې او لزان سره وړې دي. په دې اړه باندې د شوتو د حقونو لانو خبرګونونه شودلی او دوی د طالبانو دا اقدام غندلې دي. په دې اړه باندې خبرې کوي چې دا اقدامات د شوز پر وړاندې د دوی ژوند څومره محدودوي او لڅ ډول خطرونو سره مخامخ کوي. اوس هم ګورم چې د دې خبرونې کومې میلمنې له موږ سره وصل دي چې د دوی سره خبرې ته دوام ورکړو. اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. اغلی یوسفزی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې د موضوع په اړه واورېدل چې دا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د کابل څخه ځینې شذې په دې خطر باندې چې پر دوی باندې تور پوری کړ دي چې دوی بد حجابي کړي و دا نیولې او لزان سره وړي دي. ستاسو په نظر دغه څه ډول خطر شذو ته متوجه کی؟
سلام علیکم. سلام تاسو ترانو اوریدونکو ته ان شاء الله تاسو روغ جوړ ساتمن ده اوسئ. دا خبرې خو نشر شوې دي خو زه دونه زه د څه ما په خپل سترګو تر اوسه نه دیدلې او یو خبر تاسو زه کوم چې د امارات طرف نه دغه وینا شوې ده چې دغه ایجاب ټول باید مراعات کی او ایجاب حاصل د موږ خپل فرهنګ دی او موږ خپل مسلمانانو دغه چې موږ خپل مراعات کو دغه خبر دی ځکه چې موږ خپل عزت پکې دی. نو ځینې د ما خپل سره ما د خبر نه لري چې طالبان طرف نه د جنکان په دې په خبرونو کې نشر شوی دی چې دوی په موټرونو کې دوی جکړی دا اورې دی او نه په یوه مکه کوم ځای کې دوی باندې دی یا نیولای دی تر څو چې د خپل په سترګو د خبرونه ما دغه ځنه نشم کوي چې دغه دا اوکی کوم د خبره ځکه چې فارسی کې یو متل د وای شنیدان کوي باید مونږ دیدن. نو زه نه پوهیږم چې دا سونه د خبره حقیقت لري او سونه د خبره شواهد هم داسې خبر نه نشر شوی ده.
آغلی یوسفزی زه غواړم چې تاسو په معلوماتو کې د اضافه په خطر باندې دا خبر وکم چې ورسته له هغه چې د بشري حقوقو فعالانو دا خبره وغندلې د طالبانو دغه اقدام د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپل دا خبره کړې ده چې دا پر خپل سر نیول نیونی نه دي او د ویلې دي چې دا کار د قوانینو پر بنسټ د عام نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. معنا دا چې دا خبره تاییدوي او دا کار سوی دی او هغه راپورونه چې خلکو په خپل سترګو باندې دغه حال دلې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متسبینو شذ نیول دي او د ځان سره وړي دي دغه کار سوی دی او شاغل مجاهد دا خبره هم زیاته کړې ده چې هیڅوک دغه حق نه لري یا اداره هیواد یا فرد دا حق نه لري چې وایي چې دغه شذ ولې نیول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې خلک حق لري چې پښتنه وکړي چې د کوم قانون لمخه طالبانو دغه شذ نیول دي؟
بله و دا خو هند دوی حق دی چې آیا چې دوی رښتیا چې اوس به ایجابي سره رقم دی کوم رقم به ایجابي ده یو رقم به ایجابي ده چې د موږ د فرهنګ نه او د موږ د اسلام نه لري دا به جامع واغندې دغه به ایجابي ده او چیرته چې دغه د موږ د فرهنګ سره مطابقي او د اسلام سره مطابقي هغې ته چې دوی به ایجابي وایي او دوی بیا داسې چې به ایجابي هم نه دوی نیولی دوی حق لري د پښتنه وکړي دا څه په واسطه کسان نیول شوی ده. بله مسله چې ایجاب ټول کسان چې په افغانستان کې ټول کسان ایجاب لري او تیر حکومت کوم د خزي بدون د ایجاب نه و اوس هم دی بدون د ایجاب نه ده او دوی په ایجاب دی ایجاب زنه په یم چې کوم رقم دی ایجاب وي یو رقم ایجاب ده چې دغه برقده او یو رقم ایجاب ده چې دغه چادری ده چې خلک وي او دا بل ایجاب ده چې موږ خپل وطني ملي جامې ده اصل موږ باید خپل د جامې نه باید موږ پیروي وکړو چې موږ افغاني جامې کوم رقم جامې ده چې موږ خپل هغه استعمال خو بیا دغه چادري چې ده یا مثلا برقه ده دا موږ هغه نه دی دا موږ ایجاب نه دی خو بیا هم افغانان دغه استعمالي استفاده کوي د ایجاب دی اغوندي. نو زه اوس هم دا خبره کوم بیا هم کوم چې افغانان د ټول د اسلامي د مملکتونو د افغانان ایجاب لور ایجاب ده او هیڅوک هم بدون ایجاب نه ګرځي او هر یو چې هغه موږ خپل مسلمان الحمدلله ټول مسلمانان دي څوک چې ایجاب راحت کوي هغه خپل عزت په خاطر کوي خپل د کورنۍ په خاطر خپل د آبرو په خاطر. نو زه فکر نه کوم چې دونه افغانان دونه جرأت لري او دی خواته چې امارات اسلامي امي او دوی به جواب په لارو بازار کې دی اصل نه ګرځي او دوی چې نیول شوی دا سم خبر دی چې دا باید پښتنه وشي چې دا دی په کومه خبر دی نیول شوی دا په کومه جرم دی نیول شوی دا اصل خبر دی هر یو خزه حق دی چې دې څه په خاطر آیا کوم اشتباه دی باندې چې شوي یا کوم دسیسه دی څه مسله دی؟
بله
دا باید روښانه شي.
مننه آغلی یوسفزی. آغلی توخی لکه تاس چې د آغلی یوسفزی خبرې واورېدلې، دوی هم وویل چې د ښځې په افغانستان کې په پراخه په ټولنه کې دوی هیڅکله بې حجابې نه ده کړې او ښځو پخوا هم حجاب کوه او اوس یې هم کوي، چې دا بیرته موږ همغې خبرې ته راولي چې ولې دغه ښځې ونیول سوې کله چې ټولې ښځې یعنی ډیری هغه ښځې چې موږ ورسره په دې راډیو کې خبرې کړې دي دوی دغه تایید کړې ده چې ښځې حجاب کوي په افغان ټولنه کې. بلې خوا ته که موږ وګورو تاسو موږ د اورېدونکو ځینې تبصرې هم واورېدلې چې دوی ویلي وو چې لطفا ښځې باید حجاب وکړي، د دې پر ځای چې دوی دا پوښتنه وکړي چې ولې طالبان دغه ښځې نیسي او دا پر دې اړه باندې خبرې وسي چې د وګړو حق څه دی په داسې حالت کې چې د یوه حکومت چارواکي د هغوی د نیولو اقدامات کوي، هغوی نیسي د ځان سره وړي او بیا د هغوی په اړه باندې معلومات هم نه وي چې دوی څه سولې. هغه خلک چې په کلیو او لیري پرتو سیمو کې اوسي او د شارونو د حالت څخه دوی خبر نه وي یا د خپل سترګو لیدلې حال نه وي، د شار شدي نه وي لیدلې چې دوی په خپل وویني چې دغه دوی واقعي حجاب کړی دی یا نه دی کړی، یا څنګه دا څومره واټن رامنځته کوي د خلکو د نظریاتو ترمنځ دا ډول خبرې. کله چې دوی خبرونه اوري یا راپورونه اوري د رادیوګانو له لارې یا د ټولنیزو رسنیو له لارې چې په کابل کې طالبانو ځوینیولې په دې خاطر چې طالبان وایي چې دوی حجاب سم نو کړی، دا د خلکو ترمنځ در از د خلکو په اذهانو کې د شذو په اړه باندې څه ډول تصور رامنځته کوي؟
متاسفانه دا ډېر یو غلط تصویر البته ټول افغانستان ته هم غلط پرتو سیمو او باندو د تلویزیونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د راډیوګانو له لارې دوی د وطن پر وضعیت او پر تحولاتو او همدارنګه پر مسایلو باندې خبریږي. دا زه فکر کوم چې د دغه ښځو نیول چې دی دا خپله دا په دې خاطر نیول سوي دي یا همداسې یو کار په لاره اچول سوي یا داسې یو بندیز په لاره اچول سوي، ځکه دا یو رقم چې دا دې باعث چې ټول هغه ښځینه چې اوس هم د باندې راوځي او همدارنګه اوس هم ماته یې نه ده منلې، اوس هم ګرځي خپل درسو پسې یا هم خپل کارو پسې، اوس هم چې دی خپل ځان په ټولنه کې دخیل ګڼي، د ټولنې په مسایلو کې، د افغانستان په مسایلو کې دخیل ګڼي، اوس هم نظر ورکوي، اوس هم برخه اخلي، اوس هم د دوی شکلتیا ګډون په ټول ارساتو کې لیدل کېږي، د دوی لپاره یو ویره ایجاد سي تر څو چې دوی چې دی مثلا په کورو کښېني او نور هم نور له کورو څخه ونه وځي، ځکه دا داسې یو ویره د دوی پاسهانو باندې پاسهانو کې ایجادول چې د یو حجاب پر اساس باندې د یو هغه په داسې حال کې چې افغانستان ما په بار بار داسې ته اشاره کړې ده چې که کابل دی که اروزګان دی که هلمند دی که لرې پرتو سیمې دی که مراکز دی، ښځې په ډېر حجاب سره ټولو خپل کارو او همدارنګه وظایفو ته مکاتبو ته تله، نو په داسې حال کې هم چې دی دوی ښځې نیسي او همدارنګه زندان ته یې اچوي، دا یو رقم د دې دلیل دا کېدای سي چې دوی غواړي چې د ښځو په ذهنونو کې او همدارنګه هغه ښځې چې اوس هم تمه لري، اوس هم زیار باسي، اوس هم خپل ځان په ټولو مسایلو کې دخیل ګڼي، برخه اخلي، ږغ پورته کوي، پر سړکو راوځي، د دوی په ذهنونو کې دغسې یو ذهنیت ایجاد سي چې تاسو په یو حجاب باندې هم چې هغه تعریف سوی هم نه دی چې حجاب یعنی څنګه حجاب دوی غواړي باندې نیول کېږي، ذهني او همدارنګه فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخېږي، چې دا یو رقم بیره ده په ټول افغانستان کې، د ټول افغانستان د ښځو لپاره چې دوی داسې یو ذهنیت جوړوي چې ښځې نور د ټولنی په مهمه ارساته کې او همدارنګه د خپل ټولنی کې خپل ځان ګډون خپل ځان داخل ونګړي او فکر شینی په ټوله معنا.
مننه اغلی توخی. اغلی یوسف زیستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا ډول نیونی ودرېږي او د ښځو هغه حقونه چې دوی د اولی ورځې څخه د طالبانو له حکومت څخه غوښتل هغه ورکول سي، ستاسو په نظر د دغو ستونزو حل څنګه کې رامنځته کېدای سي؟
اما په نظر خو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان هوس فل حال په څه حالت کې دوی روان دي. ټول افغانان بیکاره خلک هره ورځ د وطن خوشي کوي، د غذای نه ځي. تاسو وینئ چې ریاست د پاسپورټ وګورئ، د مثلا دغه لکه سفارت ایران شو، لکه دغه سفارتونه چې خلاص دي، لکه پاکستان دی یا مثلا ایران سفارتونه دغه دروازې شاته څومره بیروبار دي چې خلک دغه حالت نزان باسي د غذای نه ځي. زه ما زه لکه د یو افغان په حیث ما هیله دغه دی چې طالبان باید داسې یو لاره دوی افغانانو ته برابر کړي چې خلک دلته زړه ټینګ کړي په افغانستان کې پاتې شي. مکتبونه بندي د حوال نه د دوه نیم کاله کې سباند دغه دوه نیم کاله شو چې دوی راغلي دي. د دوی فوکس ټول پدغه خزو بنده، مکتب بند، پانتون بند، که ایجاب مراد کرده طول دی توجه فقط خزو ده. نور ایس مثلا اونه ده چه ده اقتصادی بخش که دوی کارو کرده، قد دوی خلکو لپاره باید کار فراهم کی، کار خلک لپاره برابر کی، ده کاری کورنه اقتصاد او کلی چه صفر ترسی دلی. پا یو کور که تقریبا ده پینزش پک کسان یو کسان په کور کار نه کوي، آیا دوی شاید پاتې نه غواړي؟ همداسې ماشومان ټول مکتب نه پاتې شو. خلک هره ورځ د دې فکر کې دی چې دوی چېرته لاړ شي او د افغانستان باید تر کړي. باید دوی داسې یو سیاست باید دوی ونیسي، داسې یو نظام باید دوی برابر کړي چې خلک کیس کړه د خارج او د بهر ته زړه نور ټینګ نه کړي چې موږ د افغانستان نه باید لاړ شو. بخصوص خزه، ځکه چې خزه خو د درې څلوېښت کاله کې همیشه خزه په دغه افغانستان کې متضرر دي او دوی د سیاست کې د خزه دي شامل ای. اوس د خزه خو د افغانستان نیمه قشه د جامعې ده. هر کور کې چې اول یو خزه نه وي، یو نارینه په کور کې چې دننه کېږي اول د خپل د خزه پوښتنه کوي. تاسو فکر وکړئ چې په دې یو جامعه کې یو ټولنه کې چې خزه کارونه کوي، هغه څومره هغه د هر لحاظ د اقتصادي لحاظ د سیاسي لحاظ د هر لحاظ هغه ملک هغه مملکت
ډیره مننه اغلی یوسف زی. بلې اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري او دا خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې د ازادي راډیو د پاڼو څخه وینئ. د دازما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زه له خپلو درو سرو میلمنو اغلی ظریفه غفاري، اغلی ممتاز یوسف زی او اغلی وجمه توخی څخه ډیره مننه کوم چې وخت یې وایسته په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او له هغو اوریدونکو هم نن چې تاسو موږ تخپلې تبصرې پرې شوډلې. بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زدا لاهو پزم ز زمو کی زگی دلیم زادا زان غق دجوان منز تر بللیم المنز می پالا من کی کی دغسی سپیچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پچوغو دا وقتنو پا درکیم اس میں دا ستار